دا مشال راډیو دو دا محل په خبر کې لاس او کابل کې مهنی بجی دی په دې کړه کې سپاندر ساحل درته هر کله وایم اوریدونکو په دې کړه کې رپورټونه لرو او نیزه خبرونه مشال راډیو مجله هم در خبرو خو تر هر څه مخکې د دې محل د سیمې او نړۍ خبرې د سواد کاروباریانو ویلي دي چې د وسلوالو د فعالیتونو تر رپورټونو وروسته د سیمې سیلګرۍ ته زیان اوښتی دی. ټاکل شوی چې د پاکستان حکومتي جرګه نن په شمالي وزیرستان کې له پرلتوالو سره د سیمې پر امنیت مذاکرات وکړي او د اټومي انرژۍ نړیوال ادارې مشر په اوکراین کې د زپروژیا اټومي بټۍ د معاینې غوښتنه کړې ده. بشپړ خبرونه د سوات د هوټلونو ټولنه او د سیلګرۍ کمپنۍ او مالکان وایي د وسلوالو د فعالیتونو تر خبرونو خپرېدو وروسته کاروبارونه خراب شوي دي. د هوټلونو د ټولنې یو مشر وکیل خان پرون مشال راډیو ته ویل روانه اونۍ په مټه کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ تر نښتې وروسته سیلانیان له سوات استانه شوي دي. د سیلګرۍ یوې کمپنۍ مشر ظهیر الدین وایي د نامنۍ د ویرې له وجې ګڼو سیلانیانو سوات ته د ورتګ پلانونه لغوه کړل.
د سواد دا کم وسنې چې تاو تر خوالي د غسیز راغله ده نو دغه سره د دې په سیلګری باندې ډیر زیات واضح اثر پروته ده. سیلګرو په راتک کې واضح کمی راغله.
د سیلګری له څنګه سره تړلی او کاروباریانو دا څرګندونه پر داسې محل کړی دي چې د اگست پر اتم په مټه کې د عملیاتو پر محل د پولیسو او وسلوالو ترمنځ نښته وشوه چې پکې د یو افسر په ګډون څلور سرتیري ژوبل شول. تر اوسه معلومه نه ده چې هلته د کومې ډلې وسلوال فعال دي. د واکمن تحریک انصاف سیاستوالو په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د سوات استازي فضل حکیم پرون مشال راډیو ته وویل حکومت په سیمه کې امنیتي اقدامات کړي دي. په همدې حال کې د سوات په بیلابیلو برخو کې سیاسي او مدني فعالان او ولسي وګړي نن د سولې او امنیت لپاره لاریونونه کوي. ټاکل شوی چې د پاکستان په وفاقي ائتلافي حکومت کې د شاملو او د هغوی ملګرو ګوندونو شپاړس کسیزه جرګه نن د شمالي وزیرستان په میرالي کې له پرلتوالو سره خبرې وکړي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د اگست پر لسمه ویلي ول چې هغه جرګه یې په شمالي وزیرستان کې د امنیت وضعیت څېړلو او له پرلتوالو سره د خبرو لپاره جوړه کړي. په میرالي کې د هدفي بریدونو د مخنیوي او په وژنو کې د ککړو کسانو د نیولو لپاره احتجاجي پرلت د جولای پر ولسمه شو چې د جولای پر 9 میرامشا ته وغځید. پرلتوالو د اگست په لومړۍ اونۍ کې د شمالي وزیرستان ټول سړکونه وتړل. د شمالي وزیرستان انتظامی او امنیتي چارواکو له پرلتوالو سره په بیا بیا مذاکرات وکړل او په وروستیو کې یې په هدفي وژنو کې د ککړو 5 مشکوکو وسلوالو د نیولو دعوه هم وکړه، خو احتجاجیان وایي انتظامیه دې په سیمه کې امنیت ټینګ کړي. د پاکستان وفاقي حکومت د اگست پر 10 د وزیر اعظم شهباز شریف او په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د مخالفه ګوندونو د مشر او جمعیت علماء اسلام فید سیاستوال اکرم خان دورانی تر ملاقات وروسته د جرګې جوړولو اعلان وکړ. د دفاع وزیر خواجه آصف پر هماغه ورځ په قامی اسمبلی کې په وینا کې ویلي ول چې نامنی صوبایي نه بلکې قامی مسله ده او وفاقي حکومت په خیبر پښتونخوا کې د امنیت ټینګښت هڅې کوي. د اسلامي دولت یا داعش ډلې خراسان څنګ د طالبانو پر نومیالي دینی عالم شیخ رحم الله حقانی د حمله ذمہواری منلې ده. د طالبانو حکومت وایي حقانی پرون د کابل د ششدرک سیمې په یو مدرسه کې په ځانمرګي برید کې ووژل شو. د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویانز خالد زدران پرون ماښام پر ټویټر په بیان کې ویلي دي چې په حمله کې د حقانی ورور او درې طالب زده کوونکي هم وژل شوي دي. څلور طالب چارواکو چې نومونه یې نه دي خوول شوي رویټرز اژانس ته ویلي چې بریدګر په پخا ګوډو او چون کې مواد په مصنوعي پخا کې خیول. رحم الله حقانی د سلفیانو او پنچپیریانو له عقیدو سره د ژور اختلاف په لرلو مشهور او پخا دوه ځلې لبریدونو روغ وتلی وو. عوامي نېشنل ګوند نن د بابړې د ورځې په مناسبت د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې غونډې کوي. ټاکل شوی چې د هغه ګوند مخکښه سیاستوالان د 400 په بابړه کې د وژل شویو کسانو پر یادګار ګلونه کیږي. د 1947 زیږیز کال د اگست پر 12 د هغه وخت حکومتي ځواکونو د باچا خان د خدایي خدمتګار تحریک د زرګونو غړو پر احتجاجي لاریون ډزې کړې وې چې پکې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی وه. خو د هغه وخت حکومت په پیښه کې د وژل شویو او ژوبلو شمیر خورا کم ښوولی وو. عوامي نېشنل ګوند ویلي دي چې سږ کال د خیبر پښتونخوا د تحصیلونو پر کچ د بابړې په پیښه کې د وژل شویو د تلین لمانځغونډې جوړوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوال ادارې مشر ویلی دی چې چارواکو ته باید د اوکراین په زپروژیا کې له اټومي بټۍ سره نږدې تر نښتې وروسته د سیمې د لیدلو اجازه ورکړل شي. رافایل ګروسی پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیړنۍ غونډې ته وویل د اټومي انرژي نړیوال ادارې ته باید ژر تر ژره په زپروژیا کې د خپل ماموریت ترسره کولو اجازه ورکړل شي. نوموړي پرون مازیګر وویل وضعیت جدي دی او ډېره سخته ګړۍ راغلې ده. اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي هم د وضعیت پاړه خبرداري ورکړې دي. نوموړي بیگا په خپل ورځنۍ ویډیوي وینا کې وویل هیڅ بل هیواد یو اټومي بټۍ د ټولې نړۍ د ګواښلو لپاره په داسې څرګند ډول نه ده کارولې. د ټینګار وکړ چې د نړۍ هر هیواد باید د زپروژیا له اټومي بټۍ څخه د اشغالګرو د ایستلو لپاره سمدستي اقدام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د امنیت شورا ته وویل چې واشنگټن اوکراین ته د اټومي انرژي نړیوال ادارې د ماموریت استولو د نظر ملاتړ کوي او په دې برخه کې نور انتظار نشي کولای. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نیبنزیا له اټومي بټۍ سره نږدې د جګړې ملامتیا پر اوکراینی ځواکونو واچوله او د ټولو حملو درولو غوښتنه وکړه. دواړو خواوو تر دې مخکې د اگست پر 11 په وروستیو کې د اټومي بټۍ له ودانۍ سره نږدې د جګړې شدت زیاتېدو پړه پر یو بل اچولې ده. د خبرونو پای دا مشال رادیو د زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري چې تاسو یې له ګوګل پلی او اپ سٹور څخه ښکته کولای شئ. او سم ورزو لومړی رپورت ته. په سواد کې د وسلوالو د فعالیتونو په اړه رپورټونو له سلګرۍ سره د تړلیو کاروباریانو اندېښنې زیاتې کړې دي. د هوټلونو او سلګرۍ شرکتونو مالکان وایي روانه اونۍ د پولیسو او وسلوالو ترمنځ تر نښتې وروسته له سواته د ګڼو سیلانیانو ستنېدو ورته مالي زیان اړولی دی. خو د واکمن تحریک انصاف ګوند یو سیاستوالو په صوبایي اسمبلۍ کې د سوات استازی وایي امنیتي ځواکونه د وسلوالو د فعالیتونو د مخنیوي هڅې کوي. انیسا اجمل نور معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا په سواد کې د هوټلونو مالکان وایي چې په درستیو کې د وسلوالو د هلو زلو په اړه تر رپورټونو وروسته د سیمې ته د سیلګرو ورتګ کم شوی دی. په سواد کې د هوټلونو د اتحادیې مشر او سیاستوال وکیل خان د اگست په 11 مشال ریډیو ته وویل چې په سواد کې د وسلوالو د امنیتي ځواکونو ترمنځ تر نښتې وروسته د امنیت په اړه د اندېښنو له وجې یو شمېر سیلانیان له سواده واپس شوي دي چې له وجې د هوټلونو مالکانو ته مالی زیان رسېدلی دی.
دا ابلور چې کوم وخت شي دي دغه په جمان زمنګ ډیر سیلګر چي دي ا دلاري نو واپس شي دي او موږ ته ډیر زیات تاوان پدې کې رسیدل دي. باقي دلته چې کوم حالات خراب دي یا کوم حالات خرابيږي نو دغه موږ ذمہار چي دي نه حکومت ته د دې دي اوس لري نشي راتله او بل نه چې دي پیریلا کچري حالات خرابيږي نو دخل کو دایو منشا ده او خلک لري د پاره مظاهری هم دي ته پځه چې موږ به بالکل د دې خپل پورس سره خاص کر پولیس سره خاص کر اف سي سره خرج کر زمون د دې خلکو سره به موږ درې کو او هیڅ کله به هم هغه خلک چې هغه ناوړې د غندري نیت لري هغه به موږ نه کامیابو.
په سواد کې یو واری بیا د وسلوالو د فعالیتونو په اړه اندېښنې لاغرستو زیاتې شوې چې د سواد ځایي پولیسو د اگست په اتمو ویل چې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال ډي اس پي پیر سید او درې نور پولیسان زخمیان شوي دي. خو ځایي خلکو بیا ویل چې وسلوالو ډي اس پي او نور درې پولیسان په زخمي حالت کې برمته کړي وو او له ځایي مشرانو سره تر خبرو اترو رسته خوشی کړل. په سواد کې د سیلګری یوې ادارې ایکو کلچر ټوریزم مشر ازرالدین ویل چې په 2009 کال کې د وسلوالو د فعالیتونو له وجې د سواد سیلګری ته ډیر زیان رسیدلی چې له وجې تر اوسه سیلګری پوره وده نه ده کړې. نوموړي زیاته کړه چې په دې موسم کې سواد ته ګڼ سیلانیان ورځي نو باید حکومت په دې سیمه کې د وسلوالو د هلو زلو مخنیوي په وخت وکړي.
که پرس کا امن نه وي د یره ترهې ماحول وي نو الته چیرې سیلګری چیرې پرمختګ نشي کولای. د سواد د کم وسنې چې تاوتریخوالي د راغله ده نو دغه سره د دې په سیلګری باندې ډیر زیات واضح اثر پروته ده. بلکې لیدای کیږي چې ډیر شه خلک چې د سواد دغه لری پرتی سیمې چې دغه غنته د چکرو منصوبې جوړې کړلې پلانینګ یې کړو نو هغه خلکو چې دغه وسانې د تاوتری خوالي د وجې نه چکم ده خپل دغه چيري منصوبې کینسل کړې ده او د سیلګرو په راتک کې واضح کمیرا غل.
پسواد کې د هوټلونو مالکان د هم وای چې په دې سیمه کې لمړي د وسلوالو فعالیتونو وروسته بیا د کووډ 19 وایرس وبال وجه هم سیلګرې ته ډیر زیان رسیدلې ده. خو په سواد کې د ډان روزپانی خبريال فضل خالق وایي چې په سیمه کې د وسلوالو د فعالیتونو په اړه د ریپورټونو وروسته امنیتي ځواکونه په بیلابیلو ځایونو کې ډیوټي کوي، خو د دې باوجود سواد ته اوس هم ګڼ سیلانیان ورځي.
سواد تا د سیلګرو هغه فلو چې دا هغه وسو مغه شاندا څنګه چې د نن نه یو هفته مخکې یا لس ورځې مخکې وا کالام وسوم ډکته بلم جبا وسوم ډکه دا د سیلګرو خو ته سواد په خلکو کې تیار شتا چې که اسینا چې دا زمون بیا هغه شان یو دغه راشي مد میشت نقصان ورسی ته مونږ سیلګرۍ سیمې ته نقصان ورسی یا د سیاحت ته نقصان ورسی. نو دې پرله د سواد خلک ډیر زیات پوه شوي دي او هغه دا وایي چې یاره مونږ به هیڅ چرته هم داسې اجازت ورنکو چې بیا هغه حالت هغه ډګر ته لاړ شي.
الته له سواد د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي فضل حکیم مشال ریډیو ته ویل چې په سواد کې د وسلوالو فعالیتونه هغه عمر نه دي څومره یې چې په ټولنیزو رسنیو ذکر کیږي، خو بیا هم امنیتي ادارې د وسلوالو د فعالیتونو مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي.
او کله ناکله په کومه شانتي او امریکا کې موږ شانتي واقع شي، جرمني کې موږ شي، انګلند کې موږ شي، دا وړې وړې واقع کیږي. د دې خبرې نه خو ان شاء الله تعالی کم زمونږه سوشل میډیا والا دا کم لوکل چې پر اړه شانتي دي دا ان شاء الله دې د سټیک ور شي او ویسا یارا تر وکړ دره چې زمونږه ټوریزم چې کم راځي، زمونږه میلمانه کم راځي، زمونږ لوکل خلک چې هغه نه د وکړ شي دا یارا تر په دې دوا چې او سریزم مضبوط کیږي ان شاء الله تعالی دې هیڅ خبر ومني او دا زمونږ ایمان چې خمن وطن زمون زمکې ته به څوک نقصان رسوي نه هغه د ملک دشمن دی، د ځمکې دشمن دی، د عوام دشمن دی.
د پاکستان فوج په 2009 کال کې په سواد کې د وسلوالو پر ضد عملیات وکړل او هم په دغه کال کې له وسلوالو څخه د اغې سیمې د پاکولو ادعا وکړه. د وسلوالو پر ضد د پوست عملیاتو په نتیجه کې تر 2 میلیون زیات خلک بې کوره شوي وو.
په سواد کې مو د امنیتي اندېښنو له وجې د سیلګرۍ څانګې ته د اوښتي زیانونو په اړه د انیسي اجمل راپورټ اورېده. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په خیبر پختونخوا کې د سیاسي او دفاعي چارو پوهانو په داسې حال کې پر امنیتي وضع اندېښنه ښوولې چې په وروستیو کې د صوبې په یو شمېر برخو کې حملې او نښتې وشوې. یو شمېر پوهانو پرون مشال راډیو ته ویل چې د وسلوالو ضد د عملیات وشي، خو نور بیا وایي چې د سولې خبرې د امنیت ټینګښت لامل کېدای شي. د امنیتي چارو یو پوه او د خیبر پختونخوا د پولیسو پخوانی مشر ملک نوید مشال راډیو ته ویل چې د حملو ذمواري هیڅوک نه مني، خو پکې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال ککړ دي. البته هغه نه قانون ډلې په ورستیو کې په بیانونو کې په حملو کې د ککړتیا تورونه رد کړی دي. هلته د خیبر پختونخوا صوبایي او د پاکستان وفاقي حکومت ویلي دي چې د امنیت ټینګښت هڅې کوي. د اسرار العالم مومند رپورټ.
سیاستوالانو او د دفاعي چارو پوهانو په خیبر پختونخوا په ځانګړي توګه په ملکنډ ډیویژن قبایلي سیمو او جنوبي اضلاع کې د ناامنۍ پر پیښو اندېښنه ښودلې. دا په داسې حال کې ده چې په کوز دیر کې د اګست پر 6 وسلوالو په یو برید کې د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی ملک لیاقت علي خان سخت ژوبل کړ، خو د هغه د ورور محمد عالم او وراره محمد یاسر په ګډون 4 کسان په دغه برید کې وژل شول. تر دې پیښې 2 ورځې وروسته د سواد د مټې په شور او سردان غرونو کې د مشکوکو وسلوالو ضد په عملیاتو کې د ډي اس پي پیر سید په ګډون 4 پولیسان ټپي شول. ځایي خلکو د اګست پر 8 مشال ډیو ته ویل چې وسلوالو د پیر سید په ګډون 4 پولیسان په جوبل حالت کې برمته کړي وو چې وروسته یې یوې ځایي جرګې ته وسپارل. د دې ترڅنګ هلته په شمالي وزیرستان کې د جولای 19 راهیسې د هدفي وجنو ضد پرلت دوام لري. احتجاجي ناسته د جولای پر 14 په میرلي کې په یو هدفي برید کې د جمعیت العلماء اسلام او فیضای مشر قاری سمیع الدین او منتخب کونسلر قاری نومان تر وژنې وروسته پیل شو. په شمالي وزیرستان کې سږ کال شاوخوا 8 هدفي بریدونه شوي دي. دغه راز پاکستاني د نیوز ورځپاڼه لیکي چې د صوبې په جنوبي ضلعو کرک بنو لکی مروت ټانک او ډیر اسمل خان کې هم په پولیسو بریدونه زیات شوي دي. ورځپاڼه زیاتوي چې د جنوبي ضلعو او پیښور او مردان په ګډون ټوله خیبر پختونخوا کې روان کال په لومبۍ 2 میاشتو کې زیات نه زیات 3 پولیسان په هدفي او نورو بریدونو کې وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا د پولیسو پخوانی مشر ملک نوید وایي په پولیسو مخ په زیاتېدونکي بریدونه ښایي چې د صوبې امن بیا په خرابېدو دی. د ده په خبره په 2008 او 2009 کلونو کې هم داسې حالات وو چې بیا په سوات او نورو قبایلي سیمو کې د وسلوالو ضد پوځي عملیات پیل شول. ملک نوید وایي په پاکستان کې وسلوال بریدونه ځکه زیات شوي چې د افغان طالبان لخوا د افغانستان تر نیولو وروسته په دغه هیواد کې طریق طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو ته د منظم کېدو موقع په لاس ورغله. د ده په خبره دغه وسلوال اوس پاکستان ته راوښتي دي. ملک نبی دوایی که حالات نور خراب شول نو بیا با پوستا د وسلوالو ضد عملیات کول وی
که ډیر زیات شول بیا ما خال دی بیا به د فوج اپریشن کول غواړي او دا اوس ګورو چې حالات څنګه دي اوس خو داسې دی چې تومره انټنسټی نه ده کوم کوم زمانه کې وا 8-9-10 کې نو ټول کې خطرناک وو دا چې کله ایږي وا
ملک نبی د په 11 اگست مشالې دوته ویل کڅه هم د وسلوالې ډلې طریق طالبانی پاکستان له پاکستانی ریاست سره د سولې خبري روان دي او د بریدون ذمہواری پر غاړه نه اخلي خورده په خبره په سولې خبرو کې د خپل اهمیت زیاتول لپاره هم دغه ډله د وسلوال بریدون کوي په پیښور کې خبريال مشتاق سبزی وای دغه بریدون هدف ولس سره ته مجبورول دي چې د سولې خبرو ملاتړ وکړي مشتاق وای د سولې په خبرو کې د طالبانو یو غوښتنه ده هم وه چې دوی د خپل سیمو ته له وسلو سره پرېښودل شي او همهغه سی وشول نوموړی وایي معلومه نه ده چې دغه کار د حکومت په خوخه وشو او کنه خورده په خبره لکله نه چې افغان طالبانو افغانستان نیولې نو له دغه هیواد یو شمیر پاکستانی طالبان سوات وزیرستان او د خیبر پختونخوا نورو یو شمیر سیمو ته تللي دي دا وای دا وخت په سواد کې تر 400 پورې د طریق طالبان پاکستان وسلوال دي مشتاق د اگست په 11 مشالې دوته ویل چې د طریق طالبان پاکستان له خوا بریدونه د دې ډلې په ګټه نه دي د په خبره ځکه چې له دې سره په اولس کې د طالبانو ضد نفرت سیوا کیږي نوموړی وای د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو هم تر اوسه ګټه نه ده ورکړي نو د په خبره په کار ده چې دواړه خواوې د خبرو لار غوره کړي
نادر خرچ ولې زرګونو خلک پکې مړ شو او دا وایي کېدل چې طالبانو ملا ماته شوې ده دا ختم شو خوره چې هغې غوښتل واپس را ګرال زما په خیال باندې ملټری لي خو د دې مخنیوی ګران دی
د پېښور پوهنتون د جرنلزم څانګې استاد ډاکټر سید عرفان اشرف بیا وایي د پاکستان ریاست غواړي چې د طریقې طالبان پاکستان وسلوال په قبایلي سیمو او ملکن ډیویژن کې ځای کړي او په راتلونکي کې یې بیا د خپلو ستراتیژیکي ګټو لپاره په هیواد دننه یا بهر په کشمیر یا نور هیوادونو کې استعمال کړي البته نوموړي په 11 اگست مشالې دوته وویل چې طریق طالبان پاکستان غواړي چې دوی ته دې ځینې سیمې وسپارل شي چې دا رنګ دوی پکې د خپلې خوښې نظام نافذ کړي
پاکستان غواړي چې دې دې پرمن عدل تراشي فټاکې زم شو د فټاکې زې ورته ورکړي او بیا چې پاکستان کله استعمالون غواړي هغه کا کراس د بارډرې په افغانستان کې کا هغه په کشمیر کې نو دې غواړي چې ردا د پاکستان د سټیټ یو ریزرو آرمي یا د ریزرو فورس په تور باندې سرکار کوي نو هغه سیس مسله داده چې هغه
پاکستان ریاست په وار وار د طالبانو د ملاتړ تورونه رد کړي او وایي چې د ټولو وسوالو ډلو زده بې توپیره عملیات کوي مشالې ډو څو واري د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار بیرستر محمد علی سیف او نورو حکومتي وزیرانو ته فون وکړ خو هغوی زموږ فون پورته نه کړ البته د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار د اگست پر 9 مشالې ډو ته ویلي وو چې حکومت د صوبې په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو له شتونه خبر دی او دا چې په پوره قوت سره به د هغوی د له منځه وړلو لپاره کاروایی کوي
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال رادیوي مجله
پلس نیمو بجو
هارون باچا هنری گڑے
پا یو بجا
تان دیہیلے
پا دونیمو بجو
روخانہ مستقبل
پا پاوکم درو بجو
حجرا
پا درینیمو بجو
دزوانانو غگ
پا سلورو بجو
عوامی نیشنل گوند نن د بابړې ورځې په مناسبت غونډې کوي په 1943 زیږیز کال کې د اگست پر 12 د خیبر پښتونخوا چې هغه وخت نوم شمال مغربي سرحدي صوبه و حکومت د 400 په بابړه کې د خدایي خدمتګار تحریک پر لاریونوالو ډزې کړې وې چې پکې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبلا وښتې وه د بابړې اوسیدونکی شپږتیا کلن محمد طاهر وایي پر هغه ورځ په سکول کې وو د تفریح وخت و چې ډزې شوې او ښوونکو ټول زده کوونکي خونو ته ولېږدول او دروازې ورپسې وتړلې دی وایي کله چې ډزې ودرېدې نو استادانو کور ته ولېږدول شانواز ترکزی بابړې ته ورغلی او له محمد طاهر سره یې د خبرو پر اساس دا رپورټ جوړ کړی
د اګست 12 1943 کال په بابړې 400 کې جوړ سرکاري پرایمري سکول کې داخل محمد طاهر سبق لورغلی چې واخونړې پیښه وشوه
دا د ریسس پټیشي وو منګه لکانو کنه او د سکول نه بار لوی به کولې چا څه خوړل چا څه خوړل دې کې ته دوبه ټاله ولا یو رشه بردن نشي منګه تر دن نشو نو چاري د سکول په ګرنه کرا پریوتی منګه پسې ورنه پورې کړل یو بار ته بنو دي چې د دې مې ارسه ختم شو قلاری شو بیره ته ورل کې دې سکول ته بنیو زه چې کور ته راځم کور خوش دغه د ګولیا پروتو میږي پکې نو د کوټو ورنه لري د کوسي ورلر اخو نه ما یې د بس مر ممران کنه
دغه پیخه د خدای خدمتګار مشر خان عبدالغفار خان چې په باچا خان یادېږي د گرفتاری په ضد پر غونډ شو احتجاجانو شو د محمد طاهر په وینا چې دغه احتجاج له اشنغر نه الهوه مردان ثوابي او د نورو زینو خلک هم ورغلیو محمد طاهر هم په بابړ کې کور دی شپک اتیا کال عمر دی چې په هغه ورځ مور بیبي او د پخپل د زخمیانو ډیر خدمت کړی وو
او زګر دې د مور مخ بیا بلخ په سر تور سر نیلو پټا نه پخپل کې چپلس نه دغه چې ګرېدو ما چې اولس بیا په منډه لاړ شو په بکس کې د ما د پټو تن پرتی هغه مروړه او سره قینچیم روړه او زر راشه زرالم بس ما تان یو ورځ ول پټو قینچیم می وړله او بس دا لګی ماته دا پټه پټه تر پرې کړتا چې کوم شي دانو هغه له بدنې ترې لو بیا دا نه نه خورغل دا نه خو نه پې دي هر چا بخ پل مړی کته یا چا به پیجنده و به پیجنده بس هغه ته بکې نه ستا کټ پر ورو هغه به واچو پکې کوټه به ورو
د عوامي نیشنل پارټي د ویریفایډ ټوئیټر اکاؤنٹ لخوا د اګست په 12مه لیکل شوی معلوماتو تر مخه نن د اګست په 12مه به د بابړی په غازی ګل بابا جمعات کې خلک ورغونډي کې او هغه ته به د غورز مانځي د محمد طاهر د معلوماتو تر مخه دغه پیخه کې د تخپل مشران ویلو چې په سلګونو خلک په کمره شوی خو د خپل ماشوم او یوازې مړی او زخمیان لیدل خو د شمیر کوټلي معلومات نه وکړي د عوامي نیشنل پارټي لخوا وړاندې وختونو کې ویل شوی د مړو شپېره د شپږ وسونه زیاته وه محمد طاهر وای باچا خان په جیل کې خدای خدمتګاران راټول شو او د پاکستان د ازادي اولنۍ کلیزې په دوران غوښتل د باچا خان د خلاصون لپاره پر امن احتجاج وکړي خو د هغه وخت وزیر اعلی قیوم خان پولیسو ته امر وکړ احتجاجانو باندې ډزې وکړي قیوم خان د مسلم لیگ د ګوند سره تړاو لرلو او دغه پیښې وروسته هم په دغه ګوند کې پاتې وو هم د بابړی اوسیدونکو سالار بچا ګل چې د شپې تو کلونو زیات عمر دی مشال رډیو ته وای هغه وخت چې کله به د بابړی په غازی بابا جمعات کې د پیخ یادګاری غونډې نه هم کېدلې دوی به په دغه ورځ ادری ته ورغلي ملمانه پالل
لا بارا چې کم دین مونږ د وړکوای نمو پلار دان سره بوتلو دا قانون جوړه البته د دل غپل استاد بابا جوړ کړ د کټ د لرګونا نه یادگار نو کنه جی کټ پہ جوړ کنه کټ پہ مونږ سره واغشت او الته به واچو وکټ پغه به سټوټه واچول او جنډه به سره ولا ګول دغه به مونږ پروګرام واغ وخت یو
محمد طاهر وای کله چې روغ خلکو د پیخي پوره زخمیان هسپتال ته وړل نو هغه ته قیوم خان یو بل حکم جاری کړو نو هغه څنګه
نه چې کده دې د زخمیانو هغه کوټه وړل هسپتال کې نه پرې خوده
دا چا وای
قیوم خان کنه قیوم خان وزیر وزیرالانو
نو به زخمونو
سره نه بیا با اوس ته زخمی وکنه استا کلی کی ډاکټرو نه تا با پټ شپرا واست کوستا نه هغه له بیا په کور کې مرهم پټه کوي
عوامي نېشنل ګوند هر کال د اگست 12مه د غازی ګل بابا جمعات 4 صدی د دروازې سره خوا کې جوړ یادګار باندې ګلونک دی او د پیخ د وجل شی او د پاره اجتماعي دواګانې هم کوي شانواز ترګزه مشال ریډیو بابړا
په تورخم کې د ځایی مزدورانو ټولنه وایي پاکستاني چارواکو ورته ویلي دي چې نور پر پوله په شناختی کارت تګ راتګ نشي کولای چې لوجه یې زرګونه هغه کسان بیروزګاره شوي دي چې هر ورځ به یې د پیسو ګټلو لپاره د تورخم دواړو خواو ته سفر کاوه د ټولنې مشر وایي دا اقدام په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په وینا شوی دی خو د پولي و انتظامی چارواکي پرون مشال راډیو ته ویل اړوندو ادارو ته رپورت استولی دی او هڅه کوي چې په شناختی کارډ او تذکرو د مزدورانو تګ راتګ بحال شي فرهاد شینوار رپورت لري
د خیبر ضلع مزدوران وایي چې لږه موده وړاندې به دوی یوازې په پاکستاني شناختی کارډ باندې افغانستان ته تلل راتلل خو اوس ترې دغه سهولت هم ختم کړل شو او پاکستاني چارواکو ورته ویلي چې په پاسپورټ به د افغانستان ویزه لګوي او بیا به افغانستان ته د اوښتو اجازه ورکوي ځایي مزدوران وایي چې دوی د ورځې په بیا بیا افغان وګړو سره د تورخم په دروازه سامانونه وړي راوړي او په وړه کچا پرې کاروبار کوي، خو چې کله نه ورته سختي جوړه شوه نو دوی ورسره بے روزګار شول. په تورخم کې د مزدورانو اتحادیې مشر فرمان الله شینوار مشال ریډیو ته وایي،
مخکې به د تورخم د پولی نه دواړو اړخو ته چې کوم خلک پراته دوی به د بغیر ویزې او د پاسپورټ په تذکیره په شناختی کارت باندې تګ را تکړه، خو د بد مرغه چې کله نه وس په افغانستان کې د نوای حکومت راغلی دی دغه سره سم په شناختی کارت په تذکیره بندیز لګول شوی دی، زورونه مزدوران بے روزگار شوی دی او بیخی نغری ساړه شوی دی. نو زمونږه د دواړو هیوادونو نه تخواست کړو چې لکه څنګه چې مخکې د پولې دواړو اړخو ته ځایي خلکو ته په شناختی کارت په تذکیره باندې اجازه وا او تله راتله، زمونږ اوس هم دواړو هیوادونو تخواست کړو چې دغسې اجازه زمونږ ته بیا میلاو شي، بل کارونه روزګارونه هم بیرته روان کړو.
د تورخم انتظامی افسر تحصیلدار غنچګول وای چې مونږ ټول زمواروې دارو ته د ځای مزدورانو په اړه ویلي چې کوم پکې ځای کومونو خلک دي دوی ته د تیر پسیر یوازې په شناختی کارت باندې پاکستان او افغانستان ترمنځ د تګ راتګ اجازه ورکړي.
دا مسله خو روانه ده او بار بار پکې مونږه رپورټونه مخکې مرسولي، لیکن ما افسران بالا ته خلیټرې کړي هغه پې پویم کړه چې یاره دا لوکل خلک په شناختی کارت باندې په ټولو بارډرو باندې څه 3-5 کیلومیټر کې دا آزاد دي، نو به دغه رپورټونه مرته کړي ان شاء الله تعالی. زمونږ اوسه پوره کوآپریشن دی، پوره ملګرتیا هم ده اوسه ولګیا یې. نو مخکې دا نادره چې کوم وه هغې به دا لوکل ایڈرس مانی داخل کا پر خل لغی به یو ٹوکن ورکاو نا در هم دی ختم کړه سره په پی او ان ال سی او کسٹم دی دن
د تورخم د مزدورانو اتحادیه وای چې هلتا لکتر لگا شپک زرا مزدورانو کار کاوه. په تورخم کې په 2014 کې د پولیس سمبالولو پالیسۍ لاندې د پاکستان او افغانستان ترمنځ یوازې په قانوني اسنادو باندې خلکو ته د تګ راتګ اجازه ورکول کیږي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي دي چې په تیر شاوخوا یو کال کې په افغانستان کې د رسنیو حالت خورا خراب شوی دی. د خبریالانو د حقوقو هغه نړیوال سازمان د خبره پرون په داسې حال کې په یو رپورت کې کړی دا چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ یو کال پوره کیدونکی دی، خو د طالبانو حکومت وایي پر رسنیو هیڅ ډول محدودیتونه نه دي لګولي. اسمت ساروان تفصیل لري.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې چې په نیویارک کې میشته ده ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې خبری رسنۍ له سانسور او نورو محدودیتونو سره مخامختی او د بقا مبارزه کوي. د دې کمیټې په راپور کې چې پرون پنځشنبه خبر شو راغلی چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د رسنیو آزادي محدوده شوې ده. راپور د رسنیو سانسورونو، د خبریالانو نیونو او د شزینه خبریالانو محدودیتونو ته اشاره کړې او ویلي چې ډیر خبریالان له افغانستانه وتلي دي. وژما احمدزی یو له هغو خبریالانو ده چې څو میاشتې پخوای په کابل کې دنده له لاسه ورکړه او پاکستان ته لاړه. د آزادی رادیو ته وویل
په افغانستان کې لورستیو بدلونونو ورسته لدندې وېستل سوم او په کور کې ناستم. چا چې په بیلا بیلو رسنیو کې کار کاوه ټول زما په شان وزګار اسوي او په بد شرایطو کې اوسېږي. اته میاست کېږي چې په پاکستان کې يم او دلته په بد حالت کې يم.
د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې پر راپور کې د دې کمیټې د رئیس جودی گینزبرگ په قول ویل شوی چې د رسنیو د ځپلو لپاره د طالبانو اقداماتو ناوړه اغیز لرلی دی. دی ویلی چې پر طالبانو د نړیوال فشار ډیر شي چې د رسنیو په اړه چلند بدل شي او پر رسنیو بریدونه ودروي. تر دې وړاندې د بی پولي خبریالانو ټولنې ویلي و چې د تیر کال د اګست له 15 تر اوسه پورې 136 بی خبریالان له افغانستانه وتلي دي. د دې ټولنې پر اساس افغان خبریالان د طالبانو له لوري له ګواښ سره مخامخ وو، خو طالبان دا ډول تورونه ردوي. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد وای
ځینو وختونو کې متاسفانه څنګه امنیتي عادي پیښي وي یا د امنیتي عادي سو په وخت کې خبرداران هڅه کوي چې سیمې ته ځان ورسوي او داخل څنګه ممنوع سیمه ته چې دلته کله کله ستونزې مخ کې کوم غو مجبوریت لرو چې موږ ځواکونه امنیت وساتي. مرچا سره د دې خبر نه د کړې چې کوم موضوع د سانسور کې
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وای راپور لګن شمیر خبریالانو او د رسنیو له چلوونکو سره د مرکو پر اساس چمتو کړی دی.
اوریدونکو دا دی په پیښور کې د سهار لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې. د ځینو مهمو خبرونو سرټکی او تر هغې وروسته بیا اونیز خبرونه تر خبرو. نو اول خبر دا دی چې د سوات د هوټلونو ټولنه او د سیلګرۍ کمپنیو مالکان وایي د وسلوالو د فعالیتونو تر خبرونو خپرېدو وروسته یې کاروبارونه خراب شوي دي. د هوټلونو د ټولنې یو مشر وکیل خان پرون مشال راډیو ته وویل روانه اونۍ د پولیسو او وسلوالو ترمنځ تر نښتې وروسته سیلانیان له سوات ستانه شوي دي. د سیلګرۍ لڅانګې سره تړلي او کاروباریانو دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې د اګست پر اتمه په مټه کې د عملیاتو پر مهال د پولیسو او وسلوالو ترمنځ نښته وشوه چې پکې د یو افسر په ګډون څلور سرتیري ژوبل شول. تر اوسه معلومه نه ده چې هلته د کومې ډلې وسلوال فعال دي، خو د واکمن تحریک انصاف سیاستوال او په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د سوات استازي فضل حکیم پرون مشال راډیو ته ویل حکومت په سیمه کې امنیتي اقدامات کړي دي. ټاکل شوی چې د پاکستان په وفاقي ائتلافي حکومت کې د شاملو او د هغوی د ملګرو ګوندونو شپاړس کسیزه جرګه نن د شمالي وزیرستان په میرالي کې له پرلتوالو سره خبرې وکړي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د اګست پر لسمه ویلي ول چې هغه جرګه په شمالي وزیرستان کې د امنیت وضعیت څېړلو او له پرلتوالو سره د خبرو لپاره جوړه کړي. په میرالي کې د هدفي برودونو د مخنیوي او په وژنو کې د ککړو کسانو د نیولو لپاره احتجاجي پرلت د جولای پر اولسمه پایل شو چې د جولای پر 9 میرام شاه ته وغځید. د شمالي وزیرستان انتظامی او امنیتي چارواکو له پرلتوالو سره په بیا بیا مذاکرات وکړل او په وروستیو کې په هدفي وژنو کې د ککړو 500 مشکوکو وسلوالو د نیولو دعوه هم وکړه، خو احتجاجیان وایي انتظامی د پسیما کې امنیت ټینګ کړي. عوامي نېشنل ګوند نن د بابړې د ورځې په مناسبت د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې غونډې کوي. ټاکل شوی چې د هغه ګوند مخکښ سیاستوالان د 400 په بابړه کې د وژل شویو کسانو پر یادګار ګلونه کېږي. د 1947 زیږیز کال د اګست پر 12 د هغه وخت حکومتي ځواکونو د باچا خان د خدایي خدمتګار تحریک د زرګونو غړو پر احتجاجي لاریون ډزې کړې وې چې په کې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه، خو د هغه وخت حکومت په پیښه کې د وژل شویو او ژوبلو شمېر خورا کم ښوولی و. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر ویلي دي چې چارواکو ته باید د اوکراین په زاپوروژیا کې له اټومي بټۍ سره نږدې تر نښتې وروسته د سیمې د لیدلو اجازه ورکړل شي. رافایل ګروسی پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیړنۍ غونډې ته وویل د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته باید ژر تر ژره په زاپوروژیا کې د خپل ماموریت ترسره کولو اجازه ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې او اوکراین د اګست پر 12 په وروستیو کې د اټومي بټۍ له ودانۍ سره نږدې د جګړې د شدت زیاتېدو پړه پر یو بل واچوله. د خبرونو لنډیز مو واورېد. اوس هم وخت شوی د اونیزې خپرونې مشال راډیوي مجلې چې پکې دا ځل له شاعرې فرشته بهار سره د هغې پر ژوند او کار خبرې له خبریال لیکوال او شاعر فیروز خان صادق سره مرکه او د جاوید شاه درمان یو غزل ته ځای ورکړل شوی دی. د خبرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال راډیوي مجله. د مشال راډیوي مجلې ګران اوریدونکو، د نجیب عامر سلامونه ومنه. دا نه هم په خبرونه کې درته مرکې او شعرونه وړاندې کوو، نو که وخت در سره وي را سره پاتې شي او خپل ادبي تنده د هنر له زرینې چینې ماته کړئ. فرشته بهار یو ځوانه لیکوال او شاعر ده. هغه د خیبر پښتونخوا د کرک د لتمبر سیمې اوسیدونکی ده. د الف جان خټک په گاوند او چم مالت کې لوی شوې ده. پیغله لتی رسو کلونو رئیس ادبي هلی ځلې کوي. د نوموړې د نثر کتاب لا تر اوسه نه دی چاپ شوی، خو د شعرونو ټولګه چاپ شوې ده چې چغار می اور نومیږي. مالا نوموړې سره د مشال رډیوي مجلې لپاره خبرې کړې چې دلته درته وړاندې کوم، او دا یادګیرنه هم در کوم چې د مرکې په منځ منځ کې د فرشتې بهار سو پارچې شیرونه هم د هغې په خپل غږ کې اورېدل شي.
ډېره مننه چې ما ته مو په پروګرام کې بلنه راکړه او قیمتي وخت مو راکو. زما ته لوګ ته زله کرک لتمبر سره دی، او زما په کورنۍ کې صرف زه یوازې شاعر یم، بلکې کورنۍ کې نه او پورا سو کلو کې تما صرف تعلق ته شاعر ایسر دی نور بی خو مخ ته شاید نی راغله. جی
فرشتہ بهر سمرا وخت نه شاعری کوي.
جی مشوم توب نه د سو غنه چ کو ما هم مشوم توب کې مې صرف ټاپلی کلامات کوټلی کلمه مې کول او هم اتم دوران کې او نثر به مې زیات لیکو، خو بیا په 2013 کې مې باقاعده د شاعر آغاز وکړو.
صحیح، نو تر اوسه مو څومره شاعري کړې ده او دا چیرته چاپ شوې ده؟
او لومړی همې چې شاعري کوله فیروز خان صدیق للا براته په اخبار کې چاپوله، وحدت اخبار او هیواد اخبار دغه سي کمی مجلې چې دي د پښتو پاسون شو، پښتون کې هم بعضې وخت لیکل راغلي دي. بیا کتاب ته راغلم، کتاب کې مې خپل شاعري بند کړل 2020 کې اپریل میاشت کې.
کتاب مو چاپ شوی، په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ کتاب مو څه نوم یې، په دغه کتاب کې څه څه دي؟
زما کتاب په کال 2020 اپریل میاشت کې چاپ شوی دی، چاغار می اور په نوم باندې. او نثر سوری نظم دی پکې، ټپای زده پکې، غزل پکې.
صحیح صحیح. او نو کولای شي فرشته بهر زمونږ اوریدونکو ته د خپل کلام سره نمونه واوروي، سه غزل ورته وسوروي؟
صحیح ده. غزل دے سر شریک کوم.
مهربان.
دسترګو می د اوخ کو یو بهیر راز وړند شوی. دسترګو می د اوخ کو یو بهیر راز وړند شوی، زما د ژوند پتار زما تقدیر راز وړند شوی. نا دا د سوار لسمې د سپوږمۍ رڼا خونه ده. نا دا د سوار لسمې د سپوږمۍ رڼا خونه ده. نا دا په اسمان ستا د مخ تصویر راز وړل شوی. اے مړه د مرهم په لاس آزاد کله درد ده. اے مړه د مرهم په لاس آزاد کله درد ده. د زړه مې د زخمونو په زنځیر راز وړل شوی. دا ته یې چې د خپلو هتاګانو احساس نه کړې، دا ته یې چې د خپلو هتاګانو احساس نه کړې، دا زه یم په احساس چې مې زمیر راز وړند شوی. آشنا چې لاس نیولې مې بوزي د زړګي کور ته. آشنا چې لاس نیولې مې بوزي د زړګي کور ته. دا خوب به رښتیا نه شي، دا تبیر راز وړند شوی.
خپل شعرونه دی او درته وای چې فرشته بهر لچانه اصلاح اخلي شعرونه، شعر چې کلولې کوي ډایرک کی چرته پوسټ کوي کنه سوګی درته اصلاح کوي؟
او اول کې خو مسله راته دا وا چې په نظم سوري په دې وزن باندې نه پوهېدم، وزن کې راته ډیره مسله وا. بیا اسلم سلیک صاحب کم سندرغاړي چې دی هغه به ماته ویل چې ستاسو خیال ډېر ښکلی دی، خو تاسو چې د کوم شعرونه پوسټ کوئ دی کې وزن کې مسله ده. بیا زه د هغه سره ملګری شوم په فیسبوک نړۍ باندې، هغې کې ملګری شوم. نو هغې کې بیا هغه سره دا مرسته وکړله، هغې نه پس بیا د چا سره تاسې دغه نه دی کړی، خو صدیق للا سره به دا مشوره کوله چې دا شعر زه څنګه کوم. بعض وخت به د شعر به زما هغه به سخت دریزی به لره لا سخت پاو، هغه راته دا نرمول دا غره کړه، مشوره را کړه چې دا شعر تاسو نرم لفظونو کې راوړی، لکه زما دې ودا غ شعر ودا سچې زمير يې مرد ایمان تور تبخه، زمير يې مرد ایمان تور تبخه، مون سفسینه کېږي کفر ولاړ دې. هغه ما ته ویل چې دا تاسو نرم کې، بیا ما دا د سکو زمیر یې مرد ایمان تور تبخې، مون سفسینه کېږي منکر ولاړ دې. نو دا سه استاد به ملرلی وي، او اوس الحمدلله پخپل باندې دا کومه
صحیح. اوس چې ته پخپل خپل اصلاح خپل کول شي او خپل شیرونه په سوچه بڼه خلکو ته وړاندې کول شي، نو شاوخوا ستاسو په سیمه کې د نورو جنکو سره چې د شعر او ادب سره علاقه لري، خو لا د هغوی هنر تراشل شوی نه دی، کومک کوي هغوی سره؟
او زه یو جینۍ ده چې سبق کې نه دی ویلې، نه لوسته ده، خو ډېر ښکلی تخلیق کوي، ډېر زیات ښکلی تخلیق کوي، خیال یې به انتها ښکلی دی. هغې کې دا مسله شته دی، هغې کتاب مونږ غواړو چې چاپ یې کړو په راتلونکي کال کې یا په دې روان کال کې. او لکه دا وخت زه د بابا غم ووهلم، زیات تکلیف راته، هڅه مې وا چې هغې کتاب کې غلطه اوبه سماټی کې کمال الله راته ویلي چې دا تاسو سم کې، او سلګۍ په نوم باندې شاعري کوي.
صحیح.
او کوشش به مې چې د هغې سره هغه وکړم، داسې نورې هم سوجي نه کشته په خیال کې مې دي چې هغې سره خوري وکړم.
صحیح. فرشته بهر، جینکو دپاره په پښتونخوا کې شاعري کول آسان کار دی که ګران؟
به انتها ګران کار دی.
ولې؟
ولې داسې چې جینکۍ یو خو چې د قلم په ژبه باندې شیر خود مینه او د جنان خبرې نه جوړ شوی دی چې دا کوي نو بد ورته خلک ګوري. او بل دا چې اگې ته خما حادثه نظر کیږي چې دا ضرور مینه شوی دا یا بل څه مسئله در سره او کاغه د سیمی هم نه. او بیا دغې سره چې د کورنۍ مرسته نه بیا هوته بهر دنیا ډېره زیاته سخته وي او چې د کورنۍ مرسته وي نو بیا ورته یو څه نساسه نه وي.
تاسو سره څومره مرسته حاصل ده د خپلې کورنۍ؟
ځکه د ځان په حق له ووایم نو ما سره په شروع کې د هیچا مرسته نه وه، حتی تر دې چې زما صرف دوه خویندې وي هغه په ما باندې خبر وي چې دا خور تخلیک کوي، زمونږ خور تخلیک کوي. او ما به دا هر ټول کارونه به ما په پټه باندې کول. یو زما کشر ورور دی هغه ما باندې خبر و. بیا په دې 2022 کې ما خپل ورور ته وویل، مشر ورور ته مې وویل شپږ میاشتې مخکې خبره ده. ویرېدم، ډېره سخته ویرېدم چا به ما ته څه وایي او څه تصور به وي. هغه ته چې کله ما وویل په موبایل باندې هغه راغلو، ډېر زیات خوشحاله شو. لاهور کې پاتې کیږي، زما کتاب یې وکتو وی نه زولم. او بیا د کور د وتلو لکه ادب په سلسله کې د کور نه وتل دا هو بیخي ناممکنه وه زما دپاره. او زما کتاب ته چې کله د کلثوم زیب بی بی طرف نه کوم پروګرام کې ایوارډ وشو، هغې ما پسې ټلیفون وکړو، هغې ما ته ویل چې ته به راځې. نو ما داسې د خولې نه ورته وختل چې سمه ده بېغمه شه زه به در ځم. نو شاته مې په ځن پرسم ډېر وخندل، ما ویلې چې دا خو دا دې څه ورته وویلې، دا خو ناممکنه خبره ده. بیا ما ورته وویلې چې زه به ورور ته وایم. نو ما ورور ته وویل، هغه ته ما رښتیا خبره ده چې هغه ته ما دا وویلې چې تاسو بنا ورته وکړي، ځکه چې زما د کور حالات ډېر زیات سخت دي. او بنا ورته وکړي، هغه ما ته ویل نه بنا به ورته نه کوو زوه. او بیا بړوم به ځل زما تګو د ورور سره. او خوشحاله شوم اجازه یې راکړه. اوس راته هغه ټول تکلیفونه نشته، ختم شوي دي.
صحیح نو الله دیو کی چې لا نور ډیر پرمختګ وکي. اوس چې د کورنۍ مرسته هم درته حاصل ده، تاسو نه به مننه وکړو چې موږ مو قیمتي وخت راکړ. یو غزل ته بل ووري به خوده په معنی وکړو.
سم ده. غزل لی چې څنګه دی خوک شورا نظر بخنه غواړه مزه، څنګه دی خوک شورا نظر بخنه غواړه مزه، ما خو پر هر در لګند بخنه غواړه مزه. د حقیقت معنا مې اوس خیال کی ازګی ماتوي، د حقیقت معنا مې اوس خیال کی ازګی ماتوي، د مینې زهر شو او بخنه غواړه مزه. زما په زړه کې وزرتش ته محبت خوندا، زما په زړه کې وزرتش ته محبت خوندا، ما ورته سرخ کته کو بخنه واړه مزه. سلا زما د رسوایي اوخ کورنجو کړی دا مننه، سلا زما د رسوایي اوخ کورنجو کړی دا، ما واړه سترګو کې رنج بخنه واړه مزه. زما د عشق په سودا کې سودای شو هغه، زما د عشق په سودا کې سودای شو هغه، سوک بے وفا چې می ګڼو بخنه غواړه مزه. په وینو سور سلو یې ښکل کړو په سلګو یې اوویل، په وینو سور سلو یې ښکل کړو په سلګو یې اوویل، بابا پتا مې اوبیله بخنه غواړه مزه. ما پکې سا اخستی نه شوه یریدمه بهار، ما پکې سا اخستی نه شوه یریدمه بهار، نیت کې دی وا توره تیاره بخنه غواړه مزه.
رشتہ بہار ډیره زیات مننه چې مشال ریډیو سره مو خبرې وکړې. مشال ریډیو مجله کې به ستاسو د مرکه زموږ خویند ورونه اوریدلې او په دې هیله چې خوښه کړې به کور مو ودان ژوندۍ اوسې.
مننه تاسو نه هم یو نړۍ مننه چې ماته مو قیمتي وخت کې وخت راکو.
دا وا فرشتہ بهر چې موږ ورسره د مشال رډیوی مجلې لپاره خبرې کړې وي. که تاسو هم شعر او نثر لیکئ او د پښتو ادب لمنې ته مو سپیرزو کړې وي، نو موږ درته درخواست کوو او بلنه درکو چې را سره په دې شمېره 00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 سلور سو شپگ نوی پاڑی کا کشی چی در سر مرکو کرو. دا مشال رڈیوی مجلہ دا دو شمبی یا گل پورس پا دوانیمو، دا سی شمبی یا نه پورس پا درینیمو او دا جمعی پورس پا لسنیمو بجو خبریگی. دا فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال وی
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامگل زروار رکت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سایم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې. اوریدونکو مخکې تر دې چې بل مطلب درته وړاندې کړم، د سوابۍ سیمې د یو خوږ ژبې شاعر جاوید شاه درمان یو ډیر ښایسته غزل تاسو ته وړاندې کوم. تا ته به لفظونو کې غم څنګه بیانوي سړی، تا ته به لفظونو کې غم څنګه بیانوي سړی، تا پسې خفه نه مړه تا پسې خمری سړی، تا ته به لفظونو کې غم څنګه بیانوي سړی، تا پسې خفه نه مړه تا پسې خمری سړی، تا پسې به تیر شي زاهدان د ایمانونو نه، تا پسې به تیر شي زاهدان د ایمانونو نه، تا پسې خو نیم مونځ کې سلام را ګرځوي سړی. تا پسې په غرونو کې مشکلې لارې سمانه، تا پسې په غرونو کې مشکلې لارې سمانه، تا پسې کشي پولې سرات به هم وهي سړې، تا پسې افسوس سوي ماتم در پسې فرض دی، تا پسې افسوس سوي ماتم در پسې فرض دی، تا پسې د خوب سله د زهرو ګولې خوري سړې. ستا د نوم الزام بیاره هم باعث فخر وي، ستا د نوم الزام بیاره هم باعث فخر وي، ستا نامه په لاس نه مړه لیکي په تندي سړی، ستا نه به بغیر یاره زمونږ ژوندون داسې وي، ستا نه به بغیر یاره زمونږ ژوندون داسې وي، هسې په تیاره کې لکه لاس چې تپوي سړی. تا پسې درمانه سوابۍ په یو قدم کې ده، تا پسې درمانه سوابۍ په یو قدم کې ده، تا پسې خو یاره هندوستان نه هم راضي سړی، او تا ته به لفظونو کې غم څنګه بیانوي سړی، تا پسې خفه نه مړه تا پسې خمری سړی. دا شعر د جاوید شاه درمانو چې ما درته وړاندې کړ. اوس ته مجلې بل مطلب ورزو کوهاړ ته، چرته چې د پښتو ژبې نوموړی شاعر، لیکوال، خبریال او فرهنګي شخصیت فیروز خان صادق ژوند کوي. نوموړی په ګڼو اخبارونو کې کالمونه لیکي، راډیوي پروګرامونه وړاندې کوي او کتابونه هم چاپ شوي دي. ما ورسره د مجلې لپاره خبرې کړې چې ستاسو پام ورته راګرځم.
اول خو د مشال ریډیو د ټولو همکارانو بیا په 13 نجیب امیر صاحب ستاسو یو جهان مننه چې زما سو خیالات ماته ګوډه چې دین وغه د اوریدونکو سره شریک کی، چې ټول اوریدونکو ته هم سلام کوم.
وعلیکم السلام.
او بس دغه څه ده چې شوق وی پته نشته ده کوم طرف نه راغلو، بچپن نه زما دا شوق چې راځه هم سو کم سو لیکم سوول ولم، نو بس دا دغه لیک لوس دنیا ته راغلم، یو ناڅاپي غونډه حادثه و، زه دغه خبر بیا تکرارم چې یو ټاپه و چې د دنیا کې دونی مې ورځې ولې ونه نه مچ په غم یې تیروم. دا یو ټپه ما په وړوکوالي کې د اخبار ټوکړه په ځمکه پراته ولیده، نو بس دې زه ځان ته داسې را وکش کولم چې بس زه په ادبي دنیا کې بس را ګډ شم. نو بس دا هغې نه دغه لیک تخلیق شروع دی، په کوهاټ کې ژوند کوم، همدلته کې چې دی نو اوس هم کار روزګار کوم، او بیا د صحافت او د ادب څنګه تاسو ذکر وکړو، نو بس دغه شغل دی روان دی په دې سلسله کې چې د ملګرو سره رابطې هم وي او چرته علي زلکی کې په هغه کې هم ګډون کوم.
صحیح، په کوهاټ کې د کوم ادبي جرګو سره تاسو تړون لرئ؟
نجیب امیر صاحب، زه به ځان ته ډېر خوش قسمت وایم ستاسو د مینوالو مینه د پیرزوینه ده چې شکر الحمدلله په کوهاټ کې چې څومره ټولنې زما د ټولو سره سنه سه واسطه ضرور شته، لکه ما ټول قدر کوي، خدای د ټولو قدر وکړي، او زه د یوې ټولنې هم نه یم او د ټولو ټولنه یم. نو په خپل ساحل کون کې کوهاټ یو ټولنه ده چې په کوهاټ کې په کال 1980 کې جوړه ده. رحمت شاه رحمت داغې بانی دي، او اوس هم شکر دی ژوندې دي، او ایوب صابر صاحب دي، دا ډېر مشران کوي، مروت صاحب دي، دغه خلکو په سویری کې دې ټولنه کې ما ګډون کړی، او بیا په دې وخت کې زه داغې مشر سکتر یم، عباسین ادبی ټولنه کوهاټ داغې زه صدر یم، او په کوهاټ کې چې څومره غونډې دي نو ما تاسو ته ارزو کړو چې زه سنه سه ذریعه باندې هغوی سره یم، چې هغوی غونډې کوي ما را غواړي زه ورسره شرکت کوم، نو زه ټولو سره په سنه سه دو یم.
صحیح، او فیروز خان صادق صاحب، دغه ادبی جرګې چې دوی د پښتو ادب د ودې لپاره څومره کار کړی؟
نجیب امیر صاحب، دا حقیقت خوز داسې دی لکه د انور روخانه دی چې کدا ادبی جرګې ادبی ټولنه نه وي نو شاید چې پښتو ژبه وا خو دومره پرمختګ نه وي کړی کوم چې نن کړی دی یا شوی دی. نو د دوی کردار خو دومره دی چې په دې څومره هم خبرې وشي کمې بوي چې د ابتدا نه صدی صدی مخکې چې دی نو کومه پورې چې تاریخ معلوم شوی په افغانستان کې د دې بنیاد بنسټ کې ښودلی شوی دی، او دغه سلسله تر دې دمره روانه ده. جدید دور کې چې د سوشل میډیا ذریعه هم پیدا شو، خو بیا هم د ټولنو اهمیت په هیڅ حال کې کم نه شو، بلکې نور هم زیات شو. او تاسو ګورئ چې زه به د خپل کوهاټ مثال درکم چې دلته په کال 1982 کې یو ټولنه وه چې هغه لاچی کې وه، او بیا دغسې د هغې نه پس اوس دې وخت چې دی نو تر شلو به زیاتې ټولنې وجود لري، ځینې فعال دي ځینې غیر فعال دي، خو بهرحال شته، نو دې نه معلومه شوه چې ټولنې ډېر زیات ارزښت لري.
صحیح، او تاسو د ټولنو خبره کوئ، اوس خو خیر د ټولنیزو رسنیو دور دی، نو د پښتو میډیا ډېره زیاته خوره ده، او پښتو هر سړی لیکلی شي، هغه که د وزیرستان په غرونو کې دی، که د اسلام آباد په ښار کې دی، یا کراچۍ کې، چیرته هم چې پښتون میشته نو اوس پښتو لیکلی شي. خو که سړی 40 کاله وروسته چې نظر واچوي، هغه وخت کې چې تاسو وحدت ته لیکل کول، هغه وخت کې یوه ورځ پاڼه وه، او یوازې د ادبي جرګو کې به خلکو د پښتو لیکلې شوه، نور زیاتره په سکولونو کې به اردو و، نو خلکو پښتو طرف ته کوي غوښته هم، نو هغه په وس کې به، نو په دغه لاره کې د پښتو د خورولو لپاره ادبي جرګو کار کړی؟
بیخي ډیر. تاسو ته دا وایم چې زموږ په کوهاټ خبره به وکړم، او نورو ښارونو کې هم زموږ ځینې ملګرو دا اهتمام هم کړی دی چې کومو خلکو پښتو لیکلو سره شوق و، نو باقاعده هغې ته ټویشن شکل کې درس ورکړی دی، هغه یې راغوښتي دي کې لاسونه اخیستي دي، نو د ټولنو ډېر زیات کار دی. نن چې د خلک کومه پښتو لیکي، ټیک دی، ستاسو خبره وکړه، د ټولنیزو رسنیو د ور اوس راغلو، د دې ناول چې خبره کوو، نو دې ادبي ټولنو د خلکو تربیت کړې، د عامو خلکو پښتو پیزده کړې، لیکلې هم او ویل هم.
صحیح، او فیروز خان صادق صاحب، کله چې د پښتو ادب، د معاصر ادب، د اوس مهال ادب ذکر کیږي، نو په دې کې د کوهاټ د شاعرانو او ادیبانو ذکر به په کومه ټکو کیږي؟ د دوی نه بغیر څه فکر کوئ چې د پښتو ادب به په کوم مقام وي، که د دوی کنټریبیوشن په کې نه وي د کوهاټ د لیکوالو او د شاعرانو؟
نجیب امیر صاحب، یقینا چې زمونږ د لر بر چې چرته چام پښتو لیکلې ده، لوستې ده، یا په هغې کې کار کړی، مونږ ته ستاینه د هغوی په کار ده، د هغوی خپله برخه کردار دی، د هغې نه انکار نه شي کېدی، نو د نورو غوندې د کوهاټ د ملګرو هم خپل کردار دی، لکه مونږ به په دې حوالې سره د ایوب صابر نوم واخلو، دومره ډېر کار یې کړی، دومره معیاري کار یې کړی دی چې هغه به تر څو پښتو ژبه وي نو هغه به همیشه یاد وي، کله به هم هیر نه شي. بیا قیوم مروت صاحب دی، الله وبخښي، هغوی په افسانه کې خصوصا
یعنی نصر په حواله ز خبره کوم چې هغه کوم کار کړی دی مثال نشته او دغه سی بیا سلسله را روانه تدیر د مخ خدادونه مونږ داسې دي چې د دوی کار به خیز زیات معیاري هم دي او چونکه هغه وخت کې لیکلوس شو کم دی په هغه سخت وخت کې کار کړی دی کله چې پښتو ته سخت ضرورت هم خو مشکلات هم خودی دا سکار کړی چې د نورو د پاره مثال قائم کړی دی.
صحیح بالکل هم دا سیدا او دا سلسله تر نن را روانه ده. فیروز خان صادق سپ تر سیږي او د دینه پس چې کوم ځوانان راغلي په میدان کې ترغو د لړۍ روانه ده. به له شک چې د کوهار د دیبانو ډېر لوی مقام دی په د معاصر پښتو ادب کې. فیروز خان صادق سپ تاسو کزه کرو کو سمره کتابونه مو چاپ شوی دي تر اوسه؟
نجيب امیر صاحب زما هو دوه کتابونه چاپ دي. یو دا سده چې د افغانستان سفرنامه وا په کال 2014 کې یو سیمینار د برتلی نو هغه رپورتاج مې لیکل چاپ شوی دی. یو شعری ټولګه ده چې هغه انور ته سراغ نومېږي
او دا دغه سنو میږي د تاسو چې افغانستان ته سفرنامه لیکل
رپورتاج دی هغه چې دی نو لکوتله تر کابل.
لکوتله تر کابل ها
جی
صحیح. نو دو کتابونه مو چاپ دي.
یو سرخ په د نوال سرخ په اولی درته وایم چې د پاکستان چې کوم تنظیم دی ادبی رائټرز ګیلډ دا هغه د غوره ایوارډ هم ور پېښ شوی دی.
صحیح. نو مونږ اوس خبر شو اوس مبارکي قبول کړي د دې خبر ډیر وخت
نه دی. او دا تاسو د ټولو اعزاز تاسو د مبارکي دی د ټولو ملګرو.
بالکل. او همدا غسیدا مونږ خوشحالي ګو زمونږ ملګری چې چرته مې او چې سپر مختګم کیږي دا زمونږ د ټولو لیکوالو کورنۍ
ټولو شریکه ګټه دی.
بالکل شریکه ګټه ده. فیروز خان صادق صاحب په یو وخت خبريالي شاعري نثر لیکل د بی جرګو ته ځان رسول او کله ول پالل د خو به ګران کار وی خو دا ګران تاسو ځان ته اسانه کړي.
نو ایو شعر دی وی چې چا چا وی چې د عشق خبرې ګران دي او ګران خو مهنه ته اسانه دي.
بالکل.
نو نجيب امیر صاحب چې څنګه تاسو ویل واقعي دا ساده خو چې کله شوق وی نو زه هم چې دا ټول خبرې ممکن دي. نو یقینا هم دا ټول ته لست دی بیا لیک دی دغه سکور کړی دی او ورسره زه وظیفه هم لرم کنه.
صحیح. رسمي وظیفه هم لري.
ها رسمي وظیفه هم لرم بیا دلته ریډیو کې هم کار کوم اخبار کې هم. نو بس دا ټول سلسله دي خو د الله مهرباني استاد خو خوندې مینوالو هغه ډاډ دی چې شکر دې راسمه ټولو ته.
نو فیروز خان صادق صاحب تاسو خو د شاعری ترڅنګ د خبريالۍ په میدان کې هم خپل یو نوم لري. وحدت ډیر په خوارې تاسو کالم لیکه کې د شوس بم لیکه ز په خبر کې نه نو ماته پته نه لګي. د دې نه علاوه تاسو په رادیو کې هم کار کوي د خپل صحافتي سرګرمۍ په اړه کوریدونکو ته لګ معلومات ورکړي.
نجيب امیر صاحب صحافت سره هم لکه د ادب زما شوق او بیا چې کله وحدت شروع شو په دې کې مالیکل شروع کړل او ورست بیا چې کله کالم نگاری شروع شو پښتو کې نو ما هم یو مستقل کالم د 1322 کالونو لیکم غنګوسې په نوم باندې وحدت کې اوس هم چاپ کیږي بلکې نن هم چاپ شوی دی.
صحیح.
نو بیا ور سره چې د پښتو ځین نور اخبارونه په هغه کې به هم زما کالم چاپ کېدو. دلته کوهاټ کې چې کوم اخبارونه چاپ کېدل نو په هغه کې به ما کوشش کړی و د اردو اخبارونو هم په پښتو لیکل کالم باندې د پښتو د اذان په نوم باندې او د ریډیو د لارې هم دا څه چې کله دلته پکا نن تقریبا شپږ کاله مخکې ریډیو جوړ قائم شونه بیا پاغې کې او د لایک زاده لایک سیب ډایرکټر او هغه په مهرباني سره دوا خبرونه پکې ما واخستل. یو ادبی د چې اوس هم اغشته او یو داسې ته چې هغه زما کومه پېښه ده د صحافت هغه سره واسطه ده تیرې اونۍ کومې چې زمونږه حکومتي حل ځلې دي یا ځلې انتظامیه ده نو په هغه باندې اډانه یو رپورت بیا هم نشر کوم. نو بس دغه د صحافتي ژوند هغه سلسله هم روانه ده ورسره د بیم او چې کوم ځای ګورم چې د پښتو په ګټه باندې دا خبره تمامېږي نو زه هغه کار کوم. هغه هر څومره مشکل وي الله راته بیا آسان کړي ستاسو د مینې په برکت سره.
صحیح. الله پاک مو پخپلو مقصدونو کې کامیاب لره. فیروز خان صادق صاحب زه ډیر زیات خوشاله یم چې موږ له وخت را کوي نو که صدر نو ورو خوان بو کې ساسو ډیر مده شو ما ساسو غزل نه دی اوریدل نو وبو ورو خوان بو کې اوریدون کې بم ته خوان وخت
خبريالي
مننه خوشاله سه نجيب امیر صاحب یو غزل دی چې چې می دلبر اوس هغه پات نه دی چې می دلبر اوس هغه پات نه دی زما نظر اوس هغه پات نه دی او نه د حجرو هغه خوندو نشته دی نه د حجرو هغه خوندو نشته دی نه مو ګدر اوس هغه پات نه دی.